درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ایران او اسرائیل ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب د شوی اوربند په دوهمه ورځ نن اوربند ټینګ او د دواړو هیوادونو فضا آرام ښکاري. اسرائیلی چارواکو نن هیڅ مهال په ولسی خلکو باندې د جګړې اړوند ډیری محدودیتونه لري کړل. تر دې څو ساعت مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دواړو هیوادونو په لومړنیو ساعتونو کې د اوربند ماتولو له امله توند انتقاد وکړ او د آرامۍ غوښتنه یې وکړه. د اسرائیلو پوځ وویل چې د محدودیتونو د کمولو پریکړه د امنیتي وضعیت له ارزونې وروسته شوې ده. دغه اقدام په اسرائیلو کې ښوونځیو ته اجازه ورکوي چې ټولګي د شاګردانو په مخ پرانیزي او دغه راز خلکو ته د غونډو اجازه هم ورکوي. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د اوربند په ټینګېدو سره عادي ژوند ته راستون شي. پزشکیان په تلویزیونی وینا کې وویل چې له نن ورځې څخه حکومت او اړوند ادارې به بیا رغونه پیل کړي او عادي حالت به بیرته راولي. واشنگتن د غچا لپاره چې د افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي په اړه معلومات ورکړي 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي حبیبي او موټر چلوونکي په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان تیمی بروس د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل طالبانو د حبیبي د اوسېدو د ځای او وضعیت په حق له معلومات نه دی ورکړي. محمود شاه حبیبي چې په یو مخابراتي شرکت کې کار کاوه په 2022 کال پرمته شوې ده. د طالبان حکومت سره کال دوه امریکایي وګړي رایان کوربت او ویلیام مکینټي په امریکا کې د یو افغان زنداني د خوشي کېدو په بدل کې امریکا ته وسپارل. دغه تبادله د قطر په منځګړیتوب تر سره شوه. وروسته لدې چې طالبان په 2022 کال واک ته ستانه شول، لسګونه بهرانیان په افغانستان کې نیول شوې دي. د امریکا د اساسو جرګې له طالبانو سره د مالی مرستو د بندیدو لایحه تصویب کړه. د کانګرس غړي ټیم برچت د دې لایحې د تصویب وړاندیز د 2023 کال په جنوري میاشت کې کړی و. هغه په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې امریکا تر اوسه له کابل سره تر 500 میلیارد ډالرو زیاته نقدي مرسته کړې او دا د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت دی چې ډاډ ترلاسه کړي چې مرسته شوې پیسې د طالبانو سرپرست حکومت ته نه ځي. که چیرته دا لایحه د امریکا سنا هم تایید کړي، له هغې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د تایید لپاره وړاندې کیږي. د برچت دا لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي څو طالبانو سره د هر ډول مالی مرستو لپاره یو پالیسي رامنځته کړي. له دې مخکې امریکایي چارواکو څو ځلې د طالبانو لاسته د امریکا د بشري مرستو د رسیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو طالبانو په تکرار ویلي دي چې افغانستان سره بشري مرستې یوازې مستحقو کسانو ته رسیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناتو د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره هالند ته رسیدلی دی. تمه ده چې اروپایي متحدین د واشنگتن د راضي کولو لپاره په خپلو دفاعي لګښتونو کې د پام وړ زیاتوالی ژمنې وکړي. ټرمپ د کلونو راهیسې د ناتو په تړون کې اروپایي متحدینو باندې د لګو مالی ونډو له کبله انتقاد کړی دی او تورې لګولی دی چې دوی د امریکا د امنیتي چتر څخه وړیا استفاده کوي او حتی له تړون څخه د امریکا د وتلو پوښتنې هم راپورته کړې ده. ترامپ غوښتنه کړې ده چې متحدین د جی ډی پی یا ناخالص کورنی تولید د عاید تر 15% په دفاعي چارو ولګوي، چې دا په 2014 کال کې د ټاکل شوي 2% څخه لوی زیاتوالی دی. د مشرانو د رواني غونډې د اعلامیې یوه مسوده د مشترک که دفاع په 15 ماده ټینګار سره وایي چې د ناتو غړي به تر 2015 کال پورې د دفاعي لګښتونو کچه 15% ته لوړ کړي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوه پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د خبرونه د پایل پر ریپورت کې با ووري چې د اوربان په دوهم ورځ نن د ایران او اسرائیلو فضا آرام کړی. په بل ریپورت کې اورو چې د بشري حقوقو یو بنسټ وایي طالبان په خپل زندانونو کې له شکنجه کار اخلي.
وخت مې چې ظلم کړ دس نه زنین بما
کله چې می چېغه وهلې چې ماته لاس مراوړې له جامې کش کړم جامې می وشلې دي بیا یې موږ پوری خندل.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د طالبانو واکمنۍ د ښځو د حقونو په برخه کې جدي په شاته کړی دی.
دی وایي زموږ د وروستي راپور له مخې موږ له بده مرغه په افغانستان کې د څلورو کلونو د پرمختګ پر ځای د څلورو کلونو د شاتګ او د ښځو نجونو د حقونو د نقض شاهدان.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کورنۍ وایي ماشومان یې د ګرمې هوا له امله په مختلفو بیماریو اخته شوي دي. نور مطالب هم لرو را سره پاتې شئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ایران او اسرائیل ترمنځ پرونی اوربان نافذ دی او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوربان لپاره له هلو ځلو وروسته د ناتو د مشرانو په ونډه کې ګډون لپاره هالند ته تللی دی. د ترکیې ولسمشر د ایران او اسرائیل ترمنځ د شوی اوربان او د امریکا د ولسمشر د هلو ځلو هرکلای وکړ. رجب طیب اردوغان چې هغه هم د ناتو د مشرانو په ونډه کې ګډون لپاره هالند کې دی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ونډې په ترڅ کې د ایران او اسرائیل ترمنځ د اوربان پر رامنځته کولو د هغه د زیارونو هرکلای وکړ. د ترکیه جمهوری ریاست په ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې اردوغان د غراز هیله څرګند کړ چې رامسته شوی اوربان دوامدار پاتې شي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وویل د امریکا بریدونو د اتمی وسلې د جوړولو لپاره د تهران توان کمزوري کړ. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غونډه څو ساعته مخکې پای ته ورسیده. په غونډه کې د امریکا استازي درود شي ټینګار وکړ چې د ایران په اتمی تاسیساتو د متحده ایالاتو د بریدونو محدود هدف اغیزناک ارزیابی شوی دی. مېرمن شي زیاته کړه چې د امریکا بریدونه د ملګرو ملتونو د منشور او د هغې په وینا د جمعي دفاع د ذاتی حق او د سیمې لپاره د ایران د ګواښ د کمولو په هدف ترسره شول. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر دنی دانون هم غونډې ته په خبرو کې خبرداری ورکړ چې تل ابیب به د ایران لخوا د اوربند هر ډول ماتولو ته د هغه په ټکو سخت ځواب ووایي. د اسرائیلو استازي له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه د اوربند په رامنځته کولو کې مننه وکړه او یو ځل بیا وویل چې اسرائیل په ایران کې اهداف باندې خپلو بریدونو سره دغه هیواد ته سخت گزار ورکړی دی. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سعید ایروانی په دې غونډه کې د متحدو ایالاتو او اسرائیل په بریدونو سخت انتقاد وکړ او وویل چې په دې ناهیلي شوی چې امنیت شورا دغه بریدونه ونغندل. امیر سعید ایروانی زیاته کړه دا چې ویل کېږي ایران خپل اتمی ژمنې او د 2201 درشم پریکړه لیک فیصلې ماتې کړي دا یو کاملاً بی اساس خبره ده. د امنیت شورا 2201 درشم پریکړه لیک لویدیزو هیوادونو سره د برجام په نامه د ایران اتمی توافق تایید کړي او شورا په خپلو دوري غونډو کې د اتمی وسلې د نخبریدو د هلنځلو په ترڅ کې د پریکړه لیک تطبیق څیړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو بنسټ وایي طالبان شکنجه نه یوازې د اعتراف اخیستو لپاره بلکې له مخالفینو د انتقام اخیستلو د مدني اعتراضونو د غلي کولو او اند خپل امنیتي کارکونکو د ساتيري لپاره هم کاروي. د دې بنسټ په تازه راپور کې چې 13 ورځ خپور شوی راغلي دي چې د نیولو لشه به تر خوشی کې دو پوره قربانیان له فزیکی، رواني او جنسي شکنجو او محرومیتونو سره مخ شوې دي. د طالبان حکومت د استخباراتو رئیس د بندیانو شکنجه رد کړی ده. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو بنسټ وایي طالبان د خلکو له شکنجې نه واسه د اعتراف اخیستلو د وسیلې په توګه، بلکې د خپلو منتقدانو د ځپنې، د مخکنی حکومت له کارکونکو د غچ اخیستنې، د مدني حرکتونو د غلي کولو، ویرې خپرولو، سپکاوي او په ځینو مواردو کې د استخباراتو مامورین ورنه د تفریح او ځان بوختولو لپاره استفاده کوي. د شکنجه او بد چلند د طالبانو تر واک لاندې د زندانونو وضعیت په نوم د دې بنسټ په تازه خپور شوي 15 مخیز راپور کې، چې د جون په 24 خپور شوی، راغلی چې د دوی د موندنو پر بنسټ طالبان خلک په خپل سری ډول نیسي او دا کسان د توقیف پر مهال مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د رواداری راپور چې 24 کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی، چې وښځې هم پکې شامل دي، دا کسان له 14 ولایتونو څخه دي او د 2021 زیږدیز کال د اګست له 15 څخه د 2015 کال د جنوري تر 4 پورې له 4 ساعتونو نیولو تر 3 کلونو پورې د طالبانو په زندانونو کې بند تیر کړی دی. راپور کې دا هم راغلی چې د نیولو څېړنې اوان خوشي کولو بهیر په حقوقي او قضایي چوکاټ کې نه دی ترسره شوی، او په ځینو مواردو کې واکمنو چارواکو نیول شوي کسان ان له خوشي کولو وروسته هم ځورولي دي. راپور زیاتوي چې ډېری قربانیان د پخواني حکومت کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان، منتقدین او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي دي، او د شکنجې وروسته ترې ژمنه اخیستل کېده چې نور به مدني فعالیت نه کوي. رواداری دا کړنې د بشري حقوقو کار سرغړونه بللې او ویلي دي چې ډېری قربانیان لا هم د طالبانو له ویرې د خپلو تجربو د افشا کولو جرأت نه لري، ځکه د راپور په ټکو طالبان له زندان څخه د خوشي کولو پر مهال له زندانیانو شمنلیکونه اخلي چې باید څه ونه وایي. د بشري حقوقو د بنسټ په خپل راپور کې د ځینو کسانو کیسې د مستقیم نقل قول په توګه هم خپرې کړي او زیاته کړي چې د طالبانو تر واک لاندې زندانونو کې د شکنجې بهیر د خپلواکو څارونکو بنسټونو د نشټوالي او د قانوني میکانیزمونو د کمښت له امله په بیلابیلو بڼو لکه فزیکي او رواني ځورونه، جنسي ځورونه، په انفرادي خونو کې ساتل، له خوړو، دوا درملو، کورنۍ او وکیل سره له تماس نه محروم ساتل تر سره کیږي، چې د کړنو په یادو کسانو جدي فزیکي او رواني اغیز پریښی دی. په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د طالبانو سره د زندان تجربه لري ازادي راډیو ته وویل چې شکنجه شوي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل، نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
وخت مې چیغ ظلم کې دس نظرین به ما
کله چې می چیغي وهلې چې ما ته لاس مراوړې له جامې کش کړم، جامې مې وشلې دي، بیا یې موږ پوری خندل. ما هغه مهال یوازې د مرګ هیله لرله. آن له دوی څخه مې یو ته عذر وکړ، زاری مې ورته وکړې چې لطفاً ما ووژنه، خو زه وروم یم. هغوی بخندل، ویل به یې وژنو مو، خو دومره په اسانه نه، دومره په اسانه مو وژنو، موږ ته یې ډېره بهترمي وکړه.
د کابل یو سیدونکې د ورته ستونزې له امله د نوم نخبرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل:
یو تن به د اوبو پایپ زموږ خولې ته نیوه، کله چې به فشار زیاتېده او بدنونه به مو له اوبو ډکېدل، بې هوښه کېدو به، بیا به یې په سوک پیالهغاته په ملا ووهلو چې اوبه به مو له خولې راووتې او په حال به شو. دا شکنجه به یې دوه درې واره تکراروله. ویل به یې: آیا ته د مقامات جبهې غړی وې؟ که نه. په داسې حال کې چې زه له کابل ښاره نیول شوی وم او هېڅ ډول اسناد او ثبوت یې نه درلود.
رواداری له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو د نړیوالو بشري حقوقو اسناد او په ځانګړي ډول د شکنجې د منې د نړیوال کنوانسیون د پلي کېدو لپاره فشارونه زیات کړي. د طالبانو د استخباراتو ویان خلیل همراز بیا دا ویرت کړي او ازادي راډیو ته لیکلي چې له زندانیانو سره مسؤولانه شرعي او قانوني چلند کیږي. طالبان ادا کوي چې د خپل مشر لخوا د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشري روزا تونبایوا دوشنبه د جون 28 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په خپله وینا کې وویل چې له عدلي پروسې پرته د وژنو، خپل سری نیونو، شکنجې او له پخوانیو دولتي چارواکو او کارکوونکو او دغه شان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د بد چلند راپورونه خورا اندېښمنونکي دي. هغې دا هم وویل چې د اپریل په اخر کې د طالبانو د زندانونو د ادارې د راپور پر بنسټ لوبوبش سروزيات کسان د دوی په زندانونو کې بنديان دي. او تن بای وټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل عمومي افیجمنې توفادار پاتې شي، د قانوني مسولیت پر بنسټ بشپړ او شفاف پلټنې وکړي او د سرغړونو لاملینو سره حساب کتاب وکړي، خو د خلکو د ژوند حق تضمین شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د طالبانو په حکمنۍ د ښځو د حقونو په برخه کې جدي پشاته کړی دی. دغه استازولي د ښځو په وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو کمیټه ته خپل سلارم ریپورت د غور لپاره وړاندې کړی دی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د بشري حقونو د نقض په برخه کې د ځواب ورکولو یو خپلواک میکانیزم رامنځته او جنسیتي اپارتاید په رسمي ډول د بشریت پر ضد د جنایت په توګه وپیژني. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د افغانستان په اړه د مدني ټولنې د بنسټونو د بشري حقوقو سازمانونو رسنیو نړیوالو ادارو او عیني شاهدانو څخه راټول شوی معلومات د پام وړ پرمختګ په اړه د طالب چارواکو د ادعاو بشپړ مخالف انزور وړاندې کوي. د جون په 24مه د ملګرو ملتونو د ښځو په وړاندې د تبعید د لمنځوړلو کمیټې ته دغه استازولۍ په خپل 24م دورې راپور کې وویل چې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ د ښځو د حقونو لپاره جدي ضربه او وسنۍ وضعیت د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو له حقونو بې ساري نقص څرګندوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د ښځو او نجونو په ژوند کې د بنسټیز بدلون لپاره د یو رښتینی او تلپاتې بدلون وخت راغلی. دی وایي زموږ د وروستي راپور له مخې موږ له بده مرغه په افغانستان کې د 4 کلونو د پرمختګ پر ځای د 4 کلونو د شاتګ او د ښځو او نجونو د حقونو د نقص شاهدان یو. له بده مرغه دا پروسه سرچپه شوې او بدبختانه چې په افغانستان کې له هر پرمختګ وروسته لوري بدل شوی. نو موري ویل دا راپور د افغانستان د نن او د غراز د کډوالو افغان مرمنو د لیدلورو او تجربو لمخې بشپړ شوی او دا وړاندیزونه د دې لپاره وړاندې شوی چې د کمیټې وروستي مشاهدات جوړ کړي او د نړیوالې ټولنې د ګټور اقدام لپاره د لار یو نقشه برابر کړي څو د افغان ښځو او نجونو له حقونو ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو د کمیټې په یو نویمه دورې غونډه کې یو شمیر سیاسي څیرو او د بشري حقوقو فعالانو هم ګډون کړو. د بشري حقوقو فعال او د دې غونډې ګډونواله بنفشي یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټینګار کړی چې افغان ښځې باید په ټولو راتلونکو پروسو کې په معنا لرونکي ډول ګډون ولري ځکه د هغې په خبره په بیلابیلو برخو کې د ښځو محرومیت پر افغان ټولنې اوږدمهاله منفي اغیز کوي.
لا بده مرغه کوم شاتک چې افغانو مرمن کړی پر بحثونه وشول او د نړیوال ټولنې او د غراس په افغانستان کې له اوسنی حاکم نظام زموږ وختنه ده چې د افغانستان نیمای نفوس چې مرمن دي او موږ نشو کولای د دوی د محرومولو ګوخه کولو او له پامه غورځولو سره پر مخ لاړ شو.
بیا د ولول ورته چې د خزو پر وړاندې د هر راس تبعیض د لمنځوړلو کنوانسین غړي هیوادونه مکلف دي چې هر 4 کاله وروسته دغه کنوانسین ته راپور ورکړي چې د خزو پر وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو په برخه کې خپل ژمنې څومره عملي کړي. افغانستان په 2003 کال کې د کنوانسین سره یو ځای شو او نن خپل 4م دورې راپور دغه کمیټې ته وړاندې کړو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یا منیسټر انټرنیشنل په یو اعلامیه کې چې پرون دوشنبه د جون 28مه خبره کړې له هیوادونو غوښتي چې د نړیوال جزایی محکمې له پلاتونو ملاتړ وکړي د بشري حقوقو د نقص پاړې خپلواک د حساب ورکولو میکانیزم جوړو د جنسیت پر بنسټ توپیری یا جنسیتي اپارتاید د بشریت پر ضد د یو جنایت په توګه پر رسمیت وپیژني. دغه سازمان اعلان کړی چې د دوی راپورونو په پراخه توګه په افغانستان کې د طالبانو لوري د ښځو او نجونو پر ضد د بشري حقوقو د نقص موارد ثبت او مستند کړي. په اعلامیه کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو پر ځکه کو بندیز په عمومي ځایونو کې د ښځو په ګرځېدو او له محرم پرته د سفر کولو او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار محدودیتونو ته اشاره شوی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پر ښځو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوی. د جون په 28مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د دې سازمان د ښځو د برخه مسؤل سیما باهوس ویل چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه لا شدید شوی او اوس مهال اتاوی په سلو کې ښځې او نجونې د زده کړو په ګډون د کار او نورو حقوقو څخه به برخې دي چې دا د افغانستان پر راتلونکي ناوړه اغېز لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې یو شمیر کورنۍ وایي د هوا د ګرمېدو له امله کوچنیان په مختلفو ناروغیو اخته شوې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره هم مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان د کورنیو ته اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. نورحال د فیروزه عزیزی په ریپورت کې.
ګرمي راغلي ده، ناروغي بيخي ډيري سوي دي، د ستوني ناروغي سته.
د کندهار ولایت اوسیدونکو عبدالغفار وو، دا وایي څلور کوچنی لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې له خولې ولمنې سوي او د ستوني درد او تبه هم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي، اسپیتالو ته مې وړي دي، د ستوني مریضۍ لري، تر پوزې وینې راځي، د انسان مریضي دا پلویان انسانان باندې هم لګېږي، دا کشنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لس پورې دا خو یو مخ دا مریضي پکې ډېره ده، دا تر خولو ته لړمانه یې لګي، اسپیتالو ته لاسرسی نه کوي چې ورسي دوا درویلي کې خلک ډېر کمزوري دي، هغه ټول بازار ته چې ورسي د دوا یو په دوه چنده ورکوي، ګرانه ورکوي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته شوې چې یو ځای کلینیک کې هم پر کټونو ځای نسته. د ازادي راډیو ته زیاته کړه
یو څو مخکې ما یو ماشوم مجبوط یې هغه د سینه بغل تکلیف درلودي، د سینه بغل لپاره یو ته بستر کې نو سینه بغل یې جوړ شو، اما په شیرې ناروغي باندې اخته شو. دا یوازې نه زما ده بلکې ډېر نور داسې پېښ شوي دي چې یو مریض جوړې بل مریض پیدا کړي، دا جسخه چې د هر مریضې لپاره جلا جلا ځایونه نه وي، اولته بیروبار ډېرې، نو بیروبار چې ډېرې د ویروسونه او نور میکروبونه چې هغه د خپل په هوا کې نو دا خبرېږي، دغه ماشومان څخه یو څخه او بل ته ځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکي ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند بوست روغتون کې هم ماشومان له ورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه و اندېښنې یوازې د افغانستان له سویلي ولایتونو نه بلکې د هیواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي حاجی کمل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د سینه بغل ناروغي ده، د ستوني ناروغي زیاته ده، نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډیر کم تعداد دي، خو دوایګانې نشته دي. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مرستیاګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زمونږ په سیمه کې ګرمي ډیره شدیده ده، د امله ماشومان اسهال شي، جلی وای، ان استفراق کوي او تبه شدید تبه کوي، ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزې سره مخ کوي.
روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته د خلکو د نه لاسرسي دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې 138 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې نږدې 14 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1100 خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته یې لاسرسی کم دی ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکړئ چې د بدن د اوبو توازن وساتئ، د نخي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات ډبل نه وي نري وي یوونه هوا زر تېرېږي مثلا هغه ونه غوسه شي هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضې علائم ولیدل شول باید زر تر زره یو روغتیایي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي دا کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولی او ورکولی سي. او آر اس ایشول شویو تر موبو کې د مالګې او بورې ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایه کولی سي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او همکارې ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19 په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې مې دار او څنګه لې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور مې دار کړې
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د شل میلیونو افغانیو په لګښت د اوبو لګولو په برخه کې د شپږو پروژو د پلي کولو کار پیل شوی دی. خلک د دغو پروژو د پیل څخه راضي دي او غواړي چې نورې دغه سه پروژې هم په سیمه کې پلې شي ترڅو د دوی اړتیاوې ترسره شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
دا پکتیا ولایت د مرکز گردیز په ګډون په زازه یو سمکنی ولسوالیو کې د آیو ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، مسؤلین اول دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکاري کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بلبل سهو کې شپږ پروژې دي د څه کم شل میلیونو افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې دا استنادی دیوالونه دی درې دانه او درې د وبو کانالونه دی یو دانه سربند چارې به په سګانی کال کې ان شاء الله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاری بوسیدونکو وایي د دې ځای په لوړ غرونو د واورو او بارانونو لکبله لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون لکبله او بزای کیږي خو ځیان خلک زغمي. د پکتیا اوسیدونکو حاجی صمد خان زازی ویل
دوی ته ډېر زیانونه وختل د کال دی مختلف منسونی بادونه دی هغه سره ورته دی باران کومې صفې بچرتلې نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. هغه زراعتي ځمکه به دی منځه وړي ځینې وخت به حتی چې انسانان به دی منځه په دغه حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایي اوسیدونکي چې هغه ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمينه برابر شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خو خیم دي د خپل نمخ کې بوکارونه نو وس کارونه شروع شل. هغه د سوې چې 15-40 نفر وس اندرته مو کور ورکی کو اټول تاغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور گزارای په شوبل د کلمې ما جوړیږي د وطن آبادیږي خپل بریخي بس آبادی ارتي وسره بس میا خوشحالي خو دې دی چې نور پروژې اند سي روشي په وطن با جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دې پروژو په پلي کې دوی ټول اړتیاوی نه پوره کیږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نور برخو کې دي هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو انور صدیقي وویل
چې موږ د پکتیا ول د یاریوب زازه ولسواله مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجود دي چې هغه سرکونه دي عمومي لارې دي او د صحت برخه دي د ماری برخه دي یا رغوان انکشافي پروژې دي چې موږ ډېر وته اړتیا لرو ولسونه او په دوی باندې غا کوو چې په هر برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز ګرځي زازې ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته خلک د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو، استنادي دیوالونو، کاریزونو او د اوبو خامو او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. دادی رادیو کارکون کو دنګ ته پد سلام څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډیر مشکلات لري، ډیر تکلیفات لري، ډیر ستونزې لري. هم اول ستونزې دا ده چې مر سړک مونږ سوي دروازه پرې کانه د شرو سوي نو چې څه رقم دی او شپخانه مو زمونږ سوي او بس ته پاته سوي ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده مونږ ژاو د ګورو شوات پرې ورسوي چې د خاص رازګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی. ډیر خلک مشکلات لري، ډیر ستونزې لري. موږ نوې ستونزه دغه ده زموږ سړک کول موږ شپخانه جلا جوړه سي. ساسه خو ډیره مننه. حمید الله همت خاص رازګان ولسوالۍ.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د زهري رادیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلی افغانستان څخه ستاسو سرپاړکی کې مده واتس اپ څپو کې او زه غواړم وایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نشته. هغه جمهوریت دولت ته سب ته هغه توفر دی چې هغه لونګین په چل د لونګی لري او هغه ژر نه دلود د ژر لري. نور زما په هان باندې دا هیڅ فرق نه سره کی ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. نقطه دې چې د از ما ژغ تاسو ټول افغانان واوري از ما دې قسم په الله چې نه پاغه دولت کې مې برخه درلود او نه په دې دولت کې هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید وایي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د آزادی میلمه. درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د میلمه په خبرونه کې د ځل زمنګ میلمه اجمل ولی دی. ولی صاحب هم اجتماعي صلاحکار دی او هم موسیقار دی. نو له سره به دغه مرکه واورو. په پیل کې کراته وایي چې اجمل ولی څوک دی؟
ډیر مننه سلطان صاحب. زه اجمل ولی نومیږم. اصلي ترنې ټاټوبې مې کندهار دی. بیا مې په کابل کې ډیر وخت ژوند کړی دی. بیا د ډیر مودې را په دې خوا د افغانستان راوته ما او په مختلفو اروپایي هیوادو کې مې ژوند کړی دی چې د پیلند لپاره اوتریشکی میشتم او دوست د خپل کورنۍ او بچانو سره یو ځای ژوند کوم.
ډیر شه. څو کوچنیان لري؟
زما څلور بچان دي چې دوه ودونه کړي دي او دوه لا تر اوسه پورې د ودو لپاره ماشومان دي.
اوس خپل هم کار کوي؟ کار وظیفه لري که څنګه؟ کنه بچان اوس کار کوي تاسو ته؟
د بچان خو هغه چې یو وخت دغه توان پیدا کی چې ما ته کار وکړي، مګر تر اوسه پورې دغه شی د دغه شی ضرورت نه دی پېښ شوی. نو زه خپل مصروف یم په کار باندې، خپل خصوصي کمپنی لرم، بس په هغه کې یو نیم فعالیتونه کوم او ځانته بس دغه روزمره گزاره ګټم چې ډېر سره خوشاله او ځینې راضي یم.
ډېر علي. دا پښتانه مې ځکه وکړه چې مونږ کلونه د کورنۍ د بچان لپاره زحمت باسو، غوی ته د تحصیل د تعلیم زمينه مساعده وو او اخر دا چې په کار سول نو مونږ باید کینو که څنګه؟ مونږ باید رخصتي واخلو.
زه په دا عرصه کې یو نوکي متفاوت نظر لرم. زما لیدلوری په نړۍ کې دا دی چې د کوچنیانو لویول او د کوچنیانو ساتل او هغو باندې تعلیم کول او غوډي پر کار او روزګار باندې برابرول دا یو وظیفه ده، دا یو مکلفیت دی، یو مسؤلیت دی. البته کچیر د ماشومانو د خواڅخه بیرته په یو شکل د اشکال سره دا شی یعنی که در دانیسی او تا تا دوباره او تا در دقا مزدوری بخاطر بانی دروه رسیجی خونو نورون علی نور، مگر که چیری دست نی صبر اصلی داده چی سره باید دقا توقع در خدای او در دقا جوند سخوکی چی از ما جوند ما تا خدای را کری دی، دقا مکلفیت را کری و بچان می لوی کرلی، نور زپېژم او خپل کار می پیژي. البته دا به دودیز نظر نه وي، په زموږ تاسو په ټولنه کې دا ډېر دودیز نظر نه وي، خو زما د ژوند تجربه دا شي چې ژوند حق تعالی و هر چاته خپل ورکړی دي او مسؤلیتونه خپل ورکړی دي او تر دې راځي پورې باید سړی تکیه پر خدای باندې وکړي نسبت و بچانو ته او دغه ټولنیز او کورنی مشکلات چې بیا په دې ارڅه کې را مستکیږي د دې څخه د مخنیوي په خاطر باندې ما ته داسې ښکاري چې سړی باید خپل گزاره خپل وي.
بالکل. خو د موږ سپینګرو د موږ کورنۍ کې د ما یو ترو هغه ډېر کلونه معلم پاتې شوی د کابل په لیسو کې، په ابن سینا کې او په نور کې. کله به چې موږ سره شخړه کوله یا به د موږ کار خوښ نه سو، بیا به اندېښنې په ډول ویل چې زمانه مونږ خو ژوند تر دغه ځای پورې درته راورسو، له دې نه وروسته تاسې پیږئ او ژوند مو پیږئ چې څنګه مخته بیایي. مونږ ته به دا ویل. په هر صورت را پسو د تاسو مسافر
سلطان صاحب په دغه حق لزه هم غواړم چې یو څه وایم. زه دغه تر سره ډیر موافق یم. زما نظر دا دی چې دغه د ماشومانو حق دی پر مور او پر پلار باندې او پر هغه کسانو باندې چې د دې مسؤلیت تربیه او د نفقې لري چې دې ته لار وشي، دې ته قوت وربخشي، دې ته د ژوند هنداره مخ ته کشيږي او خپلې تجربې چې د کلی دی په ژوند کې هغه ورسره شریکي کې او داسې کوشش وکړي لکه دغه نفر ته چې د ژوند لکه ژوند چې یو ټریننګ او ته ودته ورکوې، نو کله چې دغه ټریننګ ورکړي د رښتیا هم دغه پای په خبرو کې باید سړی دا ورته وایي چې ما خپل ټریننګ درکې، ما ته در دې ځای پورې راورسولې، نه په دې خاطر باندې چې زه په تا باندې کوم احسان ږدم، مګر په دې خاطر باندې چې دا زما د ژوند مکلفیت و چې دا کار مې وکړي. نور نو د دې ځای څخه ته پوهېږې کار دې پېژي، که دې ماته یو څه پکې راکړله خو کور دې ودان او که دې را نه کړه بس زه به خپله ګزاره کوم، ته خپله ګزاره کوه.
ولی صاحب محترم، د تاسو د هنر او موسیقي په هکله به ډېر وغږېږو، سندرې مو هم خپروو، خو که د تحصیلاتو باره کې راته وایي او دا چې اول ځل اروپا ته کله راغلی؟
ډېره مننه. زه د اتیایمو کلو په پای کې د یو بورس تحصیلي بورس په ترڅ کې اروپا ته رالم. هغه وخت چکسلواکیا بلله یو هیواد و، نو په هغه هیواد کې مې تعلیمات شروع کړل، ژورنالیزم په رشته کې، او یو اندازه مې حقوق هم ورسره لوستله، یعنی ما دوې فاکولټې درلودې. چې هغه تغیرات چې د نویمو کلو په پیل کې یا په مابینس کې رامخته سوله او د اقامې بعضې مشکلات و په دغه هیواد کې، نو په هغه خاطر باندې مشکله وه چې زه تعلیمات و تحصیلاتو ته دوام ورکړم. نو مې دغه تعلیمات پر دغه ځای باندې چې و پرېښوله. بیا هالند کې مې یو بله فاکولټه چې د پتم development رشتاوه دغه
د سیستم
development یعنی انکشاف د سیستم انکشاف. نو خیر، بیا حالته په هغه هیواد کې ما یو څو عمر تیر کړي، دغه ځای څخه بیا زه راغلم اوتریش ته، چې اوس په اوتریش کې ژوند کوم. دلته مې بیا کاملا یوه بېله رشته وویله چې زه ګومان نه کوم چې دا دې په افغانستان کې معمول رشته وي. سوشیال پیداګوګي ورته وایي په جرمني کې، یعنی ټولنیز لارښود. دا داسې یو رشته ده چې د ځوانانو دپاره، د هغه کسانو دپاره چې دی په ټولنه کې یو لارښود ته ضرورت لري. یو خو د مکتب لارښود دی چې معلم دی، مکتبی درسونه ورکوي، او یو د ټولنې لارښود دی چې تا ته په د ضرورت په وخت کې د ژوند کولو طرحه یا په داسې وخت کې چې ته د ژوند د هغه اصلي لارې څخه په یو موجب باندې وتلې، نو دغه رشته یا دغه تعلیم یا دغه علم کوشش کوي چې دغه انسانان بیرته سره پر لارې کې او یو عادي ژوند ته راوړي. نو دغه رشته کې مې تعلیم وکړي، چې بیا مې تقریبا لس کاله په دغه کې کار هم وکړي. نو دغه زما د تعلیماتو د تحصیلاتو اندازه وه چې ما تاسو درک.
ډېره مننه. زه فکر کوم دغه اجتماعي لارښود یا ټولنیز لارښود چې ده، په هر مکتب کې لکه چې یو کس وي، دوی یو بخش لري د اجتماعي لارښود، هغو ځوانانو یا هغو شاګردانو ته چې مشکلات لري بیا دوی ورسره کومک کوي، دغه څه ده؟
کاملا دغه څه ده. په تیره بیا سوشل ورکر یا ټولنیز کارګر یا کارکون دا خو په هر مکتب کې، او دغه ټولنیز لارښود او سوشل ورکر دی هم د منځپانګې د نګاز خې او اندازه فرق سره لري. هغه ټولنیز د سوشل ورکر چې دی، هغه تر ډیره ځای پورې ستا د پاره کار کوي، چې ته هغه کارونه چې ته نسی کولی دی تا ته در اجرا کوي. او سوشل لارښود چې دی، دی بیا داسې کوي چې کارونه تا ته در زده کوي چې ته خپله وکړې. نو په لوی شارو کې، په غټو اروپایي شارو کې، په مکتبو کې رښتیا هم دغه دواړه کارګران هلته وجود لري. په تیره بیا په غټو شارو کې حتما سته، خو په نورو عادي او عامه مکتبو کې دغه سوشل ورکر ډېری ته سوشل لارښود.
ډېره مننه. ولی صاحب، موسیقي ته مو کله مخه کړه؟ مسافر وایي اړ سوی چې په موسیقي باندې د وطن یا تازه کوي یا انډیوالانو سره ملګرو سره همسنفیانو سره د تفریح شیبې ولري. سبب څه
موسیقي خو دا شی ده چې لکه نور ښکلي هنرونه چې د ژوند زمیمه ده د انسان د روح او د روان زمیمه ده، موسیقي هم دغه رقم د ژوند او د روح د روان زمیمه ده. د هر انسان په ژوند کې، د هر انسان په هغه اصلي جوهر کې دا یو د هغه توکو څخه دی چې د انساني جوهر جوړي. البته ممکنه ده دغه تیز چې د زی اوس وایم مخالفین ډیر وي، مګر د دې معنا دا نه ده چې دا نظر غلط دی. امکان لري ډیر خلک په ځان کې دغه د موسیقي توکي تر اوسه پورې نه پیدا کړي او یا نه حس کړي. خو ما دا حس د رښتیا چې د څه وایم بیخي په وختي عمر کې حس کړي وو چې دغه توکي زما په انساني جوهر یا په روح او په روان کې میشتې. د نورو شانو سره ګډ دي، نو کرار کرار ورته متوجه وم او تمرینوي مې هم او په خاصه توګه مې پیدا کوي هم دا چې دی میشتو د نورو توکو سره، نو د دې پیدا کول لازم دي، د دې امتداد لازم دي چې د نورو رشتو سره څنګه جار وتلی دي او په کوم موقعیت کې ورسره واقع دي. نو دا چې سړی وختي ورته متوجه سي بیا دغه جاریستلي رشتې هم ټوله پیدا کولی سي او بیا کرار کرار تربیه کولی سي. نو زه چې داسې د ځان سره فکر کوم کله کله په دغه موضوع چې دا د کومه مال رئیسي مشخص مالیه ما ته نه معلومیږي، خو داسې ګمان کوم چې ما به دغه د کوچنیوالي جړا هم په یو ټاکلي را کې کوله، ځکه چې د جړا آهنګ او نغمې مې فرق درلودي. کله به په بیروي کې راسه وسوه جړا، کله به په بیرو کې او کله به په بهاک کې راسه وسوه. دا خو مې ټوکه وکړله، مګر همدغه شی امکان لري چې دغه شی دې وجود ولري. بیا نو دغه د بلوغ په سن کې کرا کرا سړی دغه شوق او علاقه او اشتیاق معلومیږي و انسان ته، نو بیا دې داسې کوشش کوي چې یعنی یو ځای سره ګوشه سي، یو اواز وکاږه، یو دبلې وژغوه، یو چا باندې داسې د چا سره کښېنه، یو غزل ووایه، د شعر و د دې سره علاقه مندي کرا کرا ډیریږي. چې دا هغه پروسه ده یا هغه بهیر دی چې پر ما باندې راغلی دی او ما تیر کړی دی د ځانه سره. نو کله کله په داسې وختونو پر ما باندې راتله چې موږ په کندهار کې زیرخانې درلودې، نو په دې زیرخانو کې به بس دوه ساعته دوه نیم ساعته د یوې غزلې یو پرد یا استایی به مې شروع کړې وه چې دې به پای نه درلودې. بس د سره څخه بیا تر هغه ځای پورې چې زه به مې وداف مې ګرده ویله
مهرباني. هغه اول وختو کې هغه فرد چې زمزمه کاوه په یاد مو دی؟
وو هغه مې په یاد دی، د شاه محمد کنداري خدای بخښلې یو غزل وه. ما د هغه څخه اورېدلې، البته بیا مې نو وروسته ولیدله چې نورو هم ویلې ده. نن مې بیا ژړا پر ځان راځي،
نن مې بیا
پر ځان راځي. نو دا فرد به تقریبا دوه دوه نیم ساعته په داسې خانه کې هلته خو بیا شو دغه اواز ای خو هم پیدا کوله، بېرته چې به راغی د اواز خوند بې هم کاوه یو نوکي.
ولی صاحب خواهش درنه وکم چې دا فرد یو وار بیا زمزمه کوي.
زمزمه خو نو ما لکه مخکې چې درته وویل زما سره روز دغه هارمونیا دغسې
پرته له هارمونیا وروسته به ستاسو آهنګونه نشر کړو په خپرونه کې.
خو یو بیا زه بل مشکل لرم چې دغه بیا هارمونیا یا به داسې وکړو چې تا چې کله آهنګ شروع کړي زه به هارمونیا راوباسمه، بیا به د هارمونیا سره درته وایم دغه بیا هارمونیا زمزمه ما ته چندانې خوند نه راکوي.
سمه ده، زه ګورم په آرشیف کې که ستاسو دغه آهنګ مو سره وي هغه نشرو. شاه محمد زما هم ډیر خوښیږي، د دوی ډیر د دوی غږ ډیر قوي او جګ دی. ما چې کله د قاهرې په راډیو کې په پښتو څنګه کې کار کاوه، هلته د کابل نه ریکارډونه وو، یو سندره پکې همدغه د شاه محمد سندره وه. فکر کوم یو دانه نو بیا ژړا پر ځان راځي دغه وه، یو بل زرنزور یم د عشق په علاج مې تلوار کا، ساقی ما ته یو جام علایده را تیار کړه. دا دواړه ما واورېدې، دا به کله چې خبرونه کې وم دمغه خبرونه یو ساعت او مازدیګر ما بچلوله، دا خندونونه دا آهنګونه ما نشول. واقعا شاو احمد استاد خدایو بخی نام تو سندرغړیو د قندهار له نور سندرغړو نه لکومیونه تاسو متاثر سی واستې ډیر
تاثیر خو داسې د کندهار د یو علاقې په توګه د یو ځانګړي سټایل موسیقي خاوند دی. دغه سټایل موسیقي هم تقریبا اوس په کلتور کې اخیستل شوی دی او د پیړیو راهیسې بس په دغه سټایل باندې موسیقي روانه ده. نو زه فکر کوم چې هلته داسې ویلی نشو چې د کم هنرمند د تاثیر لاندې سړی راځي. داسې ویلی
نه الهام تر واخلي، الهام تر واخلي مثلا د غوله سندرونه د غوله طرز نه
الهام په دې صورت کې. بیا زه داسې یو نظر لرم چې د کندهار کې د نورو سیمو برخلاف هنرمندان اکثرا داسې هنرمندان رامنځته کېږي چې هغه واقعي هنرمندان وي او هغه اصلي استعدادونه وي، نو دی راوتلی شي او یو څه و خلکو ته وړاندې کولی شي. په نورو سیمو کې بیا دا موضوع تقریبا بل رقم ده. هلته چې ستا خپل شوق وي ته راوتلی شي، غزلې ویلی شي، مګر په کندهار کې دغه بل فاکتور هم پر اضافه کېږي چې د خلکو هم ته باید خوښ شي. نو په دا خاطر کنداري هنرمندان چې ما تر هغه ځای لیدلي دي اکثرا ګرد تیار دي، تکړه دي، مخصوصا دغه څو مشهور هنرمندان لکه شاه محمد خدای بخښلی، عبیدالله جان شهید سره دي خدای شو کی، اولی محمد خدای بخښلی، سید محمد،
استاد سلیم
هغه خدای بخښي د افغانستان په سطح کې هنرمند وو چې هغه یو بیل سټیټس لري. نو خبرې مې همدا د تکول چې سړی چې په کندهار کې غزل وای بشیر احمد چې زما نږدې انډیوالوم دی، خدای دې ژوندۍ لري چې دیمو د یادونه وزي. بشیر احمد کنداری هم یو د ډیرو سابقه او ډیرو مستعدو هنرمندانو څخه دی. خبرې مې تر دې پورې کولې چې په کندهار کې چې څوک غزل وای یا ساز او صحبت کوي دغه کسان دي او دغه د دې ګردو څخه الهام اخی چې د دې لپاره چې په مشخصه توګه ستاسو سوال ته جواب وویل شي. نو زما په خپل عبیدالله جان شهید او شاه محمد زما داسې دي چې د دې غزلې زما خوښېږي چې وی وایم او خپل مې د دې اوازونو په تیره بیا د دغو دوو هنرمندانو اوازونه ډېر خوښ دي او الهام دي.
خدای تعالی دې دوی دواړه غریق رحمت کړي. او په نویو سندرغاړو کې د افغانستان او د سیمې کوم یو تاسو خوښیږي؟ هغه سندرې دې تاسو پر چنګ لګوي؟
یاره حقیقت وایم په دغه نوې زمانه کې زه د نوې موسیقي سره ډېر مشنخت او دغه نو سره لرم، په خاطر د دې چې سړی چې عمر یې دوه نسله کده زما هغې چې دي زه اوس په لوټه کم شپېتو ته رسېږم د خیره سره. نو دی داسې کي چې دغه ماحول د موسیقي ماحول یو وخت کل پر اچي چې زما دوغه نه حد دی، دوغه نه مې اندازه ده او د دغه وخت یا د دغه محدودې موسیقي یا هنرمندان زما خوښېږي. حقیقت تر څو وایم ما په دا تیرو شلو کلو کې داسې خاص دغه کلپ نه دی خلاص کړي چې زه دا نوی جنریشن واورم یا د دې د موسیقي باندې کم قضاوت ولرم. نو په دا خاطر سره زه دغه خاص په دغه مورید کې څه ویلی نشم، ځکه چې
مننه. یو څه ما اوریدلی دی، غواړم تاسو تایید کړئ. ما اوریدلی دی چې استاد سراهنګ به په کال کې یو ځل قندهار کې خاص کنسرت ورکاو، خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې. او هغه خپل ویلی و چې د قندهار خلک عموما موسیقي باندې پیږي. مثلا که ته سندره ووایې څوک درته ناست، هغه پیږي چې دا کوم راګ دی، دا بیروي دی یا یمن دی یا کوم راګ دی. دا خبره درسته ده؟ د دې سبب څه ده چې د کندهار خلک کلاسیک موسیقي باندې ډیر پیږي؟
ما ته داسې نه ښکاري چې د کندهار ګرد خلک دي په کلاسیک موسیقي باندې پوسی
شوقي دي.
دا خبره تاییدولی سم چې په یو شوق کې چې مثال د خبرې یو 200 کسان ناشتي، په دغو 200 کسانو کې ډیر تر خلک دغه تفکیک کولای شي چې دا کم راګ دی، دا کوم مقام دی، او دغه هنري قریها او هنري ذوق هم پکې کې معلوم وي. مګر نو خو د کندهار خلک هم بس دغه شی عادي خلک دي، لکه زموږ د ګرد هیواد خلک چې دي، یعنی په خاصه توګه داسې چې سړی وای چې دلته د موسیقي مهارت تر نورو سیمو قوی دی. زه خپله دا خبره نسم تاییدولی، خو هغه کسان چې موسیقي اوري هغه دې داسې اوري چې دغه د راګونو او د مقامونو تفکیک کولی شي، او دغه هنري قریحه هم دغه شي ده چې د دې په ژوند کې هنر، موسیقي او دغه د موسیقي سره معرفت دا یو ټاکلی رول لري او ودې خواته میلان او تمایل هم لري. نو امکان لري چې استاد سرهنګ دغه نقطې باندې پیشته وي چې په کال کې یو وار یا دوه وار هلته راغلي، دغه کسان ورسره مخامخ شوي چې هغو دې واقعا هم په راګو په مقامو پیدله دغه نتیجه ترلاسه کړي. نو زه داسې ګمان کوم چې دغه شوق په کندهار کې شته او دغه تمایل شته په کندهار کې چې یو راګ چې ویل کېږي هغه باندې سړی باید پوهي او نوم یې زده تفکیک یې وکړی شي او دغه پردي و راګونو سرونه معلوم کړي ځان ته.
مننه. د کندهار یا د ټول افغانستان په شاعرانو کې، پښتو شاعرانو کې کومې استاسو ډیر خوښ دی چې سندرې مو هم ورته ویلي، شعر مو په سندرو کې راخستی؟
ما خو زه کوشش کوم چې داسې شعرونه انتخاب کوم چې هغه صوفیانه او د عرفان و خواته تمایل ډیر ولري. نو مشخص نسم ویلی چې پلانې سړی دي چې ګرد عمر زه شعر وایم یا دغه دی، خو په شاعرانو کې زه په شاعر پسې نه ګورم، زه د شاعر په شعر پسې ګورم چې هغه شعر تصوف او عرفان او د ژوند مفهوم او معنا د ژوند اصلي خواوی توضیح کړي او ترسیم کړي. هغه شعرونه زما خوښیږي چې په دغه جریان کې د خوشحال خان، د رحمان بابا په تیرو زمانو کې چې دي، او په اوسنی زم به حمید مومند رشته مشخیل، او په اوسنی عصر کې محترم عبدالباری جهانی صاحب، پیر محمد کاروان، یعنی د ګرد نمونه خو نه سم اخستلی، مگر شعر ماته هغه وخت په زړه پوري چې دی سوز ولري، ساز ولري، په ترانه کې ښه راس یعنی قالب ولري، او زمنان تصوفی او عرفانی خو د ژوند توزیع او تشریکی. نو ماته به خوند راکی او زه وایم
ډیره ډیره مننه. ورسته خبرونه کې ستاسو اهنګونه خبرو لاند کراته وای چې پوس وخت کې د موسیقي د نن په یواد کې د موسیقي وضعیت څنګه ویني او هیوادوالو ته پیغام.
د موسیقي وضعیت په هیواد کې د نن ډیر د تاسف وړ دی، ځکه چې حالت خو اوس ته د موسیقي په نام نسته زورور شی نو دریاده او د ځوانان سره راټول سی یو نیم مجلسونه پر کې د تاسف وړ دی. خو د هیواد نه د باندې چې سړی د موسیقي حالت ته ګوري، داسې پرمختګ زه احساسوم چې د موسیقي ژانرونه هم ډیر سوي دي، د موسیقي دغه اصلي آلاتو نوازندگان هم ډیر سوي دي، او په ش ساته او په ش سویه باندې نوازندگان وجود لري. ځوان نسل داسې شانس د کړي دي چې واقعا د اوریدلو وړ دي په دغه کې، او د موسیقي په هم ډیر سوي ده. تقریبا ګرد ځوانان چې دي هغه څوک چې د کلاسیک ساز کې یعنی ځانونه په کړي دي، په خوا خو د علم د موسیقي علم دا سی ډیر نادر شی وو، د یو څو کورنۍ په لاس کې وو، او په ډیر زحمت او په ډیر قیمت باندې و نور ته ورکاوه. انو نن سبا دغه انټرنیټ په برکت سره تاسو کولای شئ چې په خپل د خوب په کوټه کې علم د موسیقي زده کړئ، چې افغان هنرمندانو د دغه امکان څخه ډیره ګټه مخیسته ده. او زه داسې فکر کوم چې د موسیقي هنر هم پرمختګ کړی دی او علم هم پرمختګ کړی.
او هیوادوالو مینوالو ته مو پیام،
هیوادوالو مینوالو ته مو پیام دغه دی چې البته اول تاسو ته زه د لیرې ځای څخه دعا کوم چې په هیواد او په مملکت کې مو آرامي شي، او لکه د نورې نړۍ سانان دغه سي او سیال ژوند ولرو، او وکولای شو چې د ژوند دغه مشکل حالت څخه راووزو، او په داسې عادي ژوند کې چې پاغه کې هنرونه هم خپل ځای ولري، کار او فعالیت هم خپل ځای ولري، پرمختګ او اقتصاد هم خپل ځای ولري، او د خلکو په مابین کې یو صفا او صمیمیت کوم وي، او د یو واحد هیواد او وطن په توګه ټول یو بل سره حمایت او ملاتړ کو. په دغه لار کې می پیغام وغونډو ته دغه دي چې هر سړی باید خپل کوشش وکړي او د ځان قوت او انرژي ونسپموي.
ډیره ډیره مننه ولی صاحب، یو جهان مننه، خدای تعالی مو بریالی لره.
استاد زخم یو جهان مننه سلطان صاحب چې زما غریب او د وطن لیري هنرمند اول بو واخستي، نو زه تاسو په خدمت کې ما بیا هم سلامونه غوندو دوستانو ملګرو یارانو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوم.
خدای مو غریب کوا په مونږ باندې ګران یستي ډیر.
خمار مین ماتی زی شرا ونا بیگانا دیم، خمار مین ماتی زی شرا ونا بیگانا دیم، ساخی راتا شادی خوشا منا بیگانا دیم، ساخی راتا شادی خوشا منا بیگانا دیم، خمار مین ماتی زی شرا ونا بیگانا دیم، خمار مین ماتی زی شرا ونا بیگانا دیم، ساخی راتا شادی خوشا منا بیگانا دیم، ساخی راتا شادی خوشا منا بیگانا دیم. سجدے تدی دیار پوچھے تنیا راپلالی، سجدے تدی دیار پوچھے تنیا راپلالی، پردئی کا سدرا غلی پیغا ان بیگانا دیم، پردئی کا سدرا غلی پیغا ان بیگانا دیم، ساخی راتا شادی خوشا منا بیگانا دیم، ساخی راتا شادی خوشا منا بیگانا دیم. سار کی ربا پونا نه در سنگسار بغیش کی خوار Good job.